امريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا.
السلام عليكم درنو اوريدونکو په دې هله چې روغ جوړی دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوه منیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د چهارشنبه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15مه ده. په روانه خبرونه کې به واوري عربي او مصري مطبوعاتو د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی هرکلی ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته ووایو د طرفداری په توګه عکس العمل ښوولی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د همدې روانې پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ سره ګوري. دغه رپورټونه به د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه په شمال کې په سختو بمباریو کې سل تنه مړه او 350 نور زخمی شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې زیات اخلاقي مسؤلیتونه لري، او د برتانیې صدر اعظم تریسا می سعودي عربستان ته په سفر تللې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې د سوریه په شمال کې د روس سوریه یا د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو کې چې ګمان کیږي زهرجن غاز به استعمال کړی وي سلطنه مړه او 350 نور زخمی شوي دي. دغه پیښه د ادلب د ولایت د خان شیخون په سیمه کې شوې. د سوریه د حکومت مخالفینو ویلي دي چې د هغه ملک د ظالمانه داخلي جنگ په دوران کې دا د ټولو نه بده او غم لړلې پیښه وه. ډیپلوماټانو، سیاسي مبصرینو او سارونکو د دغه پیښې مسؤلیت د بشار الاسد په طرفدارو او د هغه په متحد په روسي قواو اچول دي. روسي په دغه حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی، او هم په خپل د سوریه حکومت په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه رد کړي دي. تاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د دغه پیښې د څېړلو لپاره عجله غونډه جوړه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې په کامل ډول اخلاقي مسؤلیتونه لري. ښاغلی ټیلرسن د روسیې او د ایران نه وغوښتل چې د خپل نفوذ نه کار واخلي، او د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد فشار وارد کاندي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه تعقویلی دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ته د زړه له کومې خپل تسلیت وړاندې کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې د دغې پیښې په باب د معلوماتو پر راټولولو لاس پورې کړی دی چې دا معلومه کړي چې هلته کیمیاوي وسله استعمال شوې وه او که نه. له دې نه مخکې د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه چین او روسیې د غربي ملکونو هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په دریو پیښو کې په لاس لرلو تورن شوی و. د برتانیې صدراعظم تریسا می پرون سعودي عربستان ته په سفر تللې. هغه غواړي چې د عربي نړۍ د دغه ثروتمند ملک سره تجارتي اړیکې لا پسې قوي کاندي. سعودي عربستان چې همدا اوس د یمن په جنگ کې راګیر شوی زیاتې پیسې په دفاعي بودیجې مصرفوي. په 2015 کال کې د سعودي عربستان او د برتانیې ترمنځ د تجارت اندازه 8.01 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. په نړۍ کې د بشر د حقوقو ډیرو ډلو د امریکا، فرانسې او برتانیې نه غوښتي دي چې په سعودي عربستان باندې نظامي وسایل خرڅ نه کړي، ځکه چې هغه ملک همدا اوس په یمن کې په جنگ کې راګیر دی. او د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې برتانیې د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سعودي عربستان باندې د 4.1 میلیارد ډالرو په ارزش وسلې خرڅې کړي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت دی د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي. په دې برسیره به د هغو سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکړې ده. د سوریې د جنگ د 8 کال دی، او اوس دغه جنگ ډیر بد غمجن پړاو ته داخل شوی دی. یو څو ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارې ادارې یو رپورټ خپور کړ چې وایي د سوریې د هغو مهاجرو شمار د 15 میلیون نه هم زیات شوی دی چې د جنگ د لاسه مصر، عراق، اردن، لبنان او یا ترکیه ته مهاجرتونه کړي دي. په امریکا کې د بوئنګ د الوتکو د جوړولو کمپنۍ پرون ویل چې د ایران سره د 1.5 الوتکو د فروش موافقه لاسلیک کړې ده. د دغو الوتکو مجموعي نرخ به 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د الوتکو د فروش د دغې معاملې نه مخکې هم یو ځل امریکا د ایران سره د اټومي موافقې نه وروسته په 2015 کال کې د 14.6 میلیارد ډالرو په ارزش د ایران د هوایي شرکت د پاره د اتیاو الوتکو د جوړولو موافقه کړې وه. د ایران سره د اټومي موافقې په بدل کې چې د هغه ملک اټومي فعالیتونه محدودوي، په هغه ملک نړیوال لګیدلي بندیزونه باید لرې کړی شي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته عربي او مصري مطبوعاتو د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی هرکلی ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته وایو د طرفداري په توګه عکس العمل خولې. د السیسی اسلام پالو مخالفینو دغه سفر غندلې یا اورباندې په بشپړ توګه سترګې پټې کړې دي. خبریال اډورډ یارانین په دې باره کې د قاهرې نه رپورت را لېږلې، تاسو ته دراورو.
اکثر عربی او مصری خبری چینلونو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ سره د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی غونډه په ژوندۍ بڼه خپروله او د دغه دواړو مشرانو ترمنځ خبرې صمیمي او ګټورې یادولې. عربي مطبوعاتو په تروریزم ټینګار کوو، په داسې حال کې چې د ټرمپ سره په غونډه کې السیسی په تروریزم باندې ټینګار کول وستایل.
واعجاب الشديد بشخص بشخصية الرئيس المتفردة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب، هذا الفكر الشيطاني الخبيث
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ټینګار وکړ چې په ده باندې د ټرمپ شخصیت او لیوالتیا تاثیر وکړ چې د تروریزم د موضوع سره برخورد کوي، چې ده د شیطانۍ او بې لارې مفکوره وبلله چې بې ګناه خلک وژني او خلک او امنیت ته تباه کوي. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر خطار ابو دیاب امریکا غږ ته وویل واشنگتن ته د السیسی سفر د عربي نړۍ په مقابل کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ د یو غټ بدلون نمایندګي کوي. خطر ابو دیاب وای د ټرمپ نوې بهرنۍ پالیسۍ د رژیم د بدلون د پای نښه ده چې د ملي ګټو عملي تعبیر ځای نیسي. دا دلیل راوړي چې مصر د هغو هیوادونو په مخکښې جبهه کې دی چې د تروریزم په خلاف جنګیږي، ځکه نو امریکا پریکړه کړې ده چې ملاتړ یې وکړي. د قاهرې مشهورې ورځپاڼې الیوم السبا یو عکس پور کړی دی چې دواړه جمهور رئیسان پکې ښودل کیږي چې یو بل ته الله سر کوي، په داسې حال کې چې د ټرمپ له قوله وایي د پخوا له بل هر وخت نه د مصر او د امریکا ترمنځ به نظامي همکاري زیاته وي. امریکا تیر کال د مصر سره 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې وه. د مصر تلویزیون د السیسی په پیشنهاد باندې ټینګار وکړ چې تیر هفته د عربو په عالي غونډه کې کړې وو چې په مفکوروي سطح دې د تروریزم په خلاف جنګ وشي.
فإن مواجهته يجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكري وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا.
عبدالفتاح السیسی وایي د تروریزم سره باید له ټولو خواو نه برخورد وشي. لومړی باید پوځي ځواب ورکړی شي، ورپسې د اقتصادي وضع د ښه کولو کوشش وشي، چې د دې سره باید مفکوروي مبارزه هم شامله وي، او د مصر د الازهر د پوهنتون په ګډون له علمي او مذهبي موسسو نه په دې برخه کې کار واخیستلی شي.
اسكت كل عبيد العسكر، اسكت كل عبيد العسكر،
د الجزیرې تلویزیون د مصر ملاتړ کوي چې د اخوان المسلمین ډلې غیر قانوني اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ مخې ته د السیسی خلاف د وړې مظاهرې ویډیو یې خپره کړه. لیکن د مصر دولتی تلویزیون د واشنگتن په نورو سیمو کې د السیسی په طرفداری مظاهرو باندې رڼا واچوله چې د السیسی او ټرمپ طرفدارانو د دوی په پلوي شعارونه ورکول. د مصر د اخوان المسلمین سازمان چې غیر قانوني اعلان شوی دی، د انګریزي ژبې په خپل رسمي ویبسایټ کې د السیسی سفر نه دی یاد کړی، که څه هم چې عربي مطبوعاتو د اخوان المسلمین د پخواني مامور عمر دراج له قوله لیکي چې دغه سفر یې غندلی دی. د اخوان المسلمین ډېر لوړ رتبه مشران چې د 2013 کال د جولای په میاشت کې په نظامي کودتا کې له قدرت نه ایسته شولو بندیان دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې را روانې پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل دپاره د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره ګوري. تمه کیږي چې دواړه مشران به په داسې مسایلو وغږیږي چې د چین او امریکا ترمنځ د پخوانه پرې جنجال دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیف هارمن په رپورټ کې اورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د چین د جمهور رئیس سره خبرې به یې جدي وي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی، امریکا نور د سوداګرۍ په برخه کې کسر او د کاروزګار د لاسور کول نشي زغملای. د دواړو مشرانو د ملاقات د امریکا د فلوریدا پیالت کې د مارالاګو په ماڼۍ کې کیږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي ځای دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هغو شرکتونو د خاوندانو سره چې دننه په امریکا کې تولیدات لري ویلي دي چې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات به یې هغوی ته په زړه پورې وي. زه د هغه او هیئت سره ملاقات یې سترګې پلار یم او وبه ګورو چې څه کیږي. په همدې حال کې یون سون چې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو په حق له معلومات لري وایي د چین جمهور رئیس شی جین پینګ به هم د ملاقات ته تش لاس نه ورځي. زه داسې ګڼم چې د چین جمهور رئیس به په امریکا کې دننه د زیربناوو د جوړولو په برخه کې د خپل هیواد د سترې پانګه اچونې د تحفې سره د غونډې ته ورشي او د جمهور رئیس ټرمپ سره د کارونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته به وکړي چې هغه د خلکو سره یې ژمنه کړې ده. خو بل پلو بیا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سټاک کینیډي چې د چین حالت څاري، امریکا غږ ته ویلي دي ښایي په دې ملاقات کې ټول پلانونه او کارونه هغه شان پر مخ لاړ نه شي لکه تمه چې کیږي.
Something crazy could happen unexpected certainly we you know one tweet could change the
په دې کې هیڅ شک نشته چې ښایي یو دم به داسې یو خراب کار وشي چې هیڅ تمه نه کېدله. ښایي په ټویټر کې یو جمله به د ملاقات په حق له ټولې وړاندوینې بدلې کی او زه فکر کوم چې د مذاکراتو پر ځای به په ملاقات کې ډیر شکایتونه وشي او د چین هیئت به پریشانه بیرته ستون شي او بیا به بل داسې کار وشي چې تمه یې هم نه کېدله. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر په خبري کانفرنس کې د امریکا او چین ترمنځ د غټو جنجالي مسایلو په هکله داسې وویل. د ملي امنیت او اقتصاد په حق له ډیر مسایل دي چې بحث به پرې وشي. د چین جنوبي بحیره، سوداګري او شمالي کوریا د بحث مهم مسایل دي. خبرې به دوه ورځې وي او زه فکر کوم چې په ډیرو مسایلو به خبرې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحد چین د پالیسۍ په حق له جنجالي خبرې کړې دي. چین تایوان باغی سیمه ګڼي او دریځ دا دی چې په دې حق له مذاکرات نشي کېدلی، خو ټرمپ څه موده وړاندې ویلي وو چې په دې حقله خبرې کېدلی شي او کله چې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل د تایوان د مشرانو سره یې په تلیفون خبرې وکړلې. د ټرمپ د کار چین په غوسه کړ او هغوی جدي عکس العمل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې برتانیا د اروپای اتحاد نه د وتلو جریان پیل کړی دی او کوشش کوي د مشترک المنافع د هیوادونو سره د تجارت زاړه روابط بیرته نوي کړي، مګر نوی تجارت د برتانیې د امپراتورۍ د تاریخي میراث په باره کې بحثونه راپورته کړي دي او د هغه وزیرانو په کوشش باندې دا انتقاد کیږي چې په استعماري دوره کې په عام قتلونو باندې سترګې پټوي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې د لندن نه رپورت را لېږلې.
د برتانیې د خزانه وزیر فیلیپ هاموند هند ته په درې ورځني سفر تللی دی چې د ده د حکومت په قول د برتانیې د سوداګرۍ لپاره ډول وغږوي. د مشترک المنافع هیوادونو د نوي تجارت کوششونه د برتانیې د امپراتوري سره ارتباط پیدا کوي. د بین المللي تجارت وزیر لیم فاکس هم فلیپین ته په تجارتي ماموریت تللی دی او په دې وروستیو وختو کې په ټویټر کې لیکلي وو چې برتانیا یوه له هغو اروپایي هیوادونو نه ده چې دې ته ضرورت نه لري چې د خپلې شلمې پیړۍ تیر هیر کړي. د هند پارلمان غړی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پخوانی مرستیال شاشي تارور د شرم کوونکي امپراتوري په عنوان یو کتاب هم لیکلی دی. دا د برتانیا د استعماري دورې په باره کې بل ډول ارزیابي کوي. تارور زیاتوي:
Of which the highlights, but only the highlights, include the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in India, which killed defenseless unarmed women, children and men, the use of chemical weapons in
Magariwaze po tso pekh bande pa kirana chawal shwe da che pa de da Amritsar da Jallianwala Bagh am qatl shamil da che be difa aw be wasti khaze mashuman aw sari pa ki wajal shwe po Basra ki po be guna khalk bande bombarai د هند دهشتناک ویش او په کینیا کې د ماو ماو پاڅون په ناوړه توګه غلي کول راځي. تارور وایي د دغه تاریخ سره سره هند د برتانیې هغه څه ته په دقیقه توګه غوږ نیسي چې پیشنهاد یې کوي. تارور بیا وایي:
The idea that Commonwealth countries represent a possible alternative area for preferential free trade agreements is welcome, provided of course, as in every negotiation, there is give and take.
دغه مفکورې ته هرکلی ویل کیدای شي چې مشترک المنافع هیوادونه دې د آزاد تجارت د موافقو لپاره ممکنه سیمه وټاکل شي، خو په دې شرط چې په خبرو کې ورکړه او واخله موضوع په نظر کې ونیول شي. او تارور انوای کې برتانیا غواړي چې ګټه وکړي باید ډیر څه ورکړي. برتانیا په هندي اتباعو باندې د ویزې محدودیت لګولی دی چې غواړي په برتانیا کې کار وکړي او هند په دې باندې انتقاد کوي. سر آشپز انعام علي له لندن نه بهر د خپل رستورانت په آشپزخانه کې زیاته کړه چې د ده بالتیکروي د خوړو په لیست ور اضافه شولو. په استعماري وخت کې دې د برتانیې په ملي خوړو کې شهرت پیدا کړ. ډیر کارګر چې په 15.6 میلیارد ډالرو په ارزښت فابریکو کې کار کوي له اروپایي اتحاد نه د برتانیا د وتلو ملاتړ کوي. هیله لري چې دا به د مشترک المنافع هیوادونو د مهاجرو لپاره دروازې پرانیزي. علي وایي دا احساس کوي چې خیانت ورسره شوی دی او خبرداری ورکړه چې فابریکې د ستونزو سره مخامخ دي. علي بیا وایي:
We feel it'll be fair policy. We can able to bring people from outside the EU, from India, Bangladesh, Pakistan, where people can come and look after our business because industry needs chef desperately. So
موږ احساس کوو چې دا به عادلانه پالیسی وي چې له اروپایي اتحاد نه بهر له هند، بنګلادیش او پاکستان نه خلک راتلی شي او کارونه ځان ته پیدا کړي، ځکه چې په فابریکو کې سر اشپزانو ته ضرورت دی. ځکه نو اوس دغه شیان برعکس کیږي، ځکه چې د رومانیانو او پولنډیانو په شمول اروپایي کارګر به له برتانیا نه وځي، ځکه نو نتیجه دا شو چې څوک به نه وي چې د موږ سره کار وکړي. له اروپایي اتحاد نه د برتانیا د وتلو د مبارزې اساسي ټکی دا و چې په مهاجرو کې به کم مخت راوستلی شي، خو د هند په شان هیوادونه غواړي چې د هرې تجارتي موافقې یوه برخه به دا وي چې د ویزې په محدودیت کې د نرمخ راوستلی شي. د هند پارلمان غړي وایي دوی د سوداګرۍ د زړو روابطو نوي کولو ته چمتو دي، خو په یویشتمه پیړۍ کې برتانیا خپل شرطونه نشي ایښودلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په هرات کې د فرهنګي میراثونو د طرفدارانو ټولنې د دې ولایت د ښاروالۍ لخوا په خپل سر د دې ځای د لرغونو ودانیو د ړنګولو په ضد اعتراض کړی. پام وکړئ په دې حقله زمونږ رپورټ ته.
په دې وروستیو وختونو کې د هرات ولایت ښاروالۍ 128 دوکانونه د دې ولایت په زاړه ښار کې وران کړي چې د دوکانونو نږدې یوه پیړۍ لرغونتوب درلود او دې کار د هرات ولایت د فرهنګیانو او مدني فعالینو غبرګون راپارولی دی. په هرات کې د فرهنګي میراثونو د طرفدارانو د ټولنې غړیو په یوه اعتراضي غونډه کې د هرات د ښاروالۍ د مسؤلینو دا حرکت په هیواد کې د تاریخي عابداتو د ساتنې د قوانینو خلاف کار وباله او وایي چې د دې دوکانونو ړنګولو د هرات د زاړه ښار پخواني شکل ته زیات زیان اړولی دی. د دې ټولنې رئیس قادر رحیمی وایي هغه سرغړونې چې د هرات په زاړه ښار کې ترسره شوې له 900 څخه زیاتې دي او اوس مونږ نور د هرات ولایت تاریخي دیوالونه او له پخوانیو برجونو څخه څه شی مونږ ته په یادګار نه دي پاتې. هغه وایي هغه مارکیټونه چې جوړ شوي د تاریخي ښارونو د مقرراتو او موازینو مطابق نه دي جوړ شوي او مونږ هره ورځ له دې ډول ستونزو سره مخامخ یو. له دې فرهنګیانو څخه یو هم همایون احمدي دی. هغه وایي مونږ د کلونو راهیسې دا هڅې کړي دي چې د هرات لرغونې ودانۍ او زوړ ښار په یونسکو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړو، خو د دې تاریخي دوکانونو په ړنګولو سره د دوی هیلې کمې شوې دي. هغه وایي
متاسفانه اقدامی که شهرولی در راستای تخریب 168 در وندکان در
په تعصب سره د هرات ښاروالۍ لخوا د هرات په زاړه ښار کې د 118 تاریخي دوکانونو ړنګېدل یو ناپوه او په خپل سر اقدام و او دې کار هیڅ ډول قانوني پړاوونه نه و تیر کړي. د هرات ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان هم د هرات ولایت د زاړه ښار د یوې برخې ړنګول تاییدوي او وایي چې د هرات ښاروالۍ له دوی سره له خبرو او مشورې پرته دا کار ترسره کړی او په غیر قانوني ډول یې دا تاریخي دوکانونه ړنګ کړي دي. اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي عابداتو د مدیریت له موافقې پرته په زور سره دا ودانۍ ورانې کړي دي، که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر اندېښنې مو له دوی سره شریکې کړې وې، خو په ډېر تعصب سره چې بیا هم دوی خپل کار وکړ او د زاړه ښار دا تاریخي دوکانونه یې وران کړل. خو د هرات ښاروالۍ دا ادعا ردوي او د نوموړي ښاروالۍ اجرایه مدیر وحید زیارت جاهی وایي چې دې دوکانونو تاریخي او فرهنګي ارزښت نه درلود او د هرات د والي سره په همغږۍ او د محلي ارګانونو د ادارې په دستور دا ځای وران شوی او په پام کې ده چې د سنتي ارزښتونو پر بنسټ د دوهم ځل لپاره بیا جوړ شي.
آیا یک آبده تاریخي یک شهروند میتونه که همساله ور تخریب کنه؟
آیا د ښار یو اوسیدونکی کولی شي چې یوه تاریخي آبده هر کال ورانه کړي او بیا یې بیرته ورغوي؟ هیڅ داسې اسناد نشته چې دا تاریخي دوکانونه وو. د هرات د جومات د جنوبي جادې په داخل کې دوه مارکیټونه موقعیت لري چې د یونسکو د ټولو قوانینو خلاف په څلور پوړونو کې جوړ شوي دي او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت جواز هم لري. په نظر کې دی چې دا دوکانونه له ورانېدو وروسته خصوصي برخې ته وسپارل شي تر څو په معیاري ډول په څو پوړونو کې بیرته له سره جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ننګرهار والی د دې ولایت د سیکټوري ریاستونو په مرسته غواړي د پولیو ناروغۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د دې ولایت چارواکي وایي چې ننګرهار والی ګلاب منګل دراز د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته د پولیو د منځه وړلو په اړه د عامه پوهاوي سپارښتنې کړي. نور تفصیل د جلال آباد نه د ضیاءالرحمن حسرت په رپورټ کې اوري.
په ننګرهار ولایت کې نه یوازې عامې روغتیا ریاست د پولیو په له منځه وړلو کې کار کوي، بلکې د دې ولایت مقام هم له بېلابېلو لارو غواړي چې د پولیو ناروغي په دې ولایت کې له منځه یوسي او د هرې کورنۍ ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د والي ویاند اتاولا خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار والي ګلاب منګل په ځانګړو ناستو کې د دې ولایت سکتوري ریاستونو تر څنګ حج او اوقاف او اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو ته جدي سپارښتنې کړي چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مبارزه او د واکسینو د ښه پرې کېدو په موخه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د والي ویان وایي چې په خپله والي د پولیو پر ضد مبارزه کې ډېر جدي دی او له بېلابېلو لارو خپله مبارزه پر مخ بیایي.
ننګرهار والی د پولیو ضد واکسین د خطر په موخه ټولو سکتوري ادارو انسانو په ځانګړي ډول د حج اوقافو اطلاعاتو فرهنګ او کلیو پراختیا ادارو مسؤلینو ته لارښوونه کړې تر څو د پولیو ضد واکسین د تطبیق په کمپاین کې د رضاکارانو سره هر ډول مرسته وکړي.
د خوږیاڼي پر وینا حج اوقافو ریاست د مساجدو ملا امامانو ته لارښوونه کړې چې د منابرو له لارې د پولیو ضد واکسین د ترسراوي په اړه عامه پوهاوی وکړي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست هم د پولیو مرګونې ناروغۍ پر ضد د والي مرسته ډېره ګټوره بولي، وایي چې د پولیو پر ضد مبارزه ورته ډیره بریالی کیږي. د دې روغتون د کتلوي معافیت مشر ډاکټر جان محمد صاحب زاده یې په تاړه وایي. عام خلک بیا وایي کچیرې د ولایت مقام د پولیو پر ضد کلک دریز ولري او دولتي ادارې د عامې روغتیا ریاست سره په دې برخه کې مرسته وکړي، نو په دې ولایت کې به څوک د پولیو واکسین مخالفت ونه کړي.
نوم یې زبی الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی. والي صاحب دولتي ادارې مجبوروي چې د پولیو پر ضد کمپین او عامه پوهاوی وکړي، نو دا د پولیو واکسین پر ضد د خلکو مخالفت کموي او دا مبارزه ډیره ګټوره.
تر دې وړاندې د ننګرهار والي د ښځو چارو ریاست له لارې د دې ولایت کورنۍ پر دې مکلفې کړې وي چې د پولیو واکسینو په هره دوره کې د خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر پیل شوی او روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې له دغو کډوالو سره افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال ویره زیاته ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
چین غواړي د ډیر چټک اورګاډي د پروژې په بشپړولو سره خپل هغه تصور عمل کړي چې چین ته سفر کول ډیر اسانه کړي. نور تفصیل په دې رپورت.
د هانګ کانګ د ام ټی آر کمپنۍ یو ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې هغه ښکلی او اصلي اورګاډي څرګندوي او همدارنګه هغه ورستای تمزای هم پکې څرګندوي او تمه ده چې په راتلونکي کال کې به د مسافرینو لپاره چمتو وي. دغه اورګاډی به د ګولۍ په څیر چټک وي او تقریبا هر میاشت به 3 میلیونه خلک پکې له هانګ کانګ نه په چین کې د ګوانګژو ایالت ته سفر کولی شي. خو د هانګ کانګ د یو شمېر خلکو لپاره به د دې پروژې بشپړېدل د یو ویرونکي خوب له رښتیا کېدلو نه کم نه وي.
هانګ کانګ ته باید د ډیرو چینایانو تګ راتګ اسانه شي او دا زموږ نه خوښیږي.
میرمن چاو او د هانګ کانګ یو شمېر نور خلک دا اندېښنه لري چې په دې ښار کې د اجناسو او ځمکې بیه همدا اوس ډېره لوړه ده، نو که ډېر خلک ورته راشي بیې به نورې هم لوړې شي. له بل پلوه هانګ کانګ ته د چینایي مسافرانو د ورتګ په اړه له ډېرو کلونو راهیسې د کرکې او ناخوښۍ احساسات موجود دي، نو د دې پروژې بشپړېدل کولای شي چې د خلکو ترمنځ ستونزې او جنجال رامنځته کړي. له بل پلوه هانګ کانګ د یو رپورټ له مخې چین ته دا اجازه ورکړې ده چې په نهایي تمځای کې به د چین پولیس ځای په ځای شوي وي. له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د چا قوانین به هلته عملي کیږي. د هانګ کانګ ځوان نسل دې پروژې ته د چین د بلې هڅې په نظر ګوري چې غواړي په دغه بندري ښار باندې خپل نفوذ د یوې تجارتي او کاروباري اړیکې تر پردې لاندې ټینګ کړي.
د وخت په تیریدو سره که چین د ازادیو د کنټرول پالیسیو ته ادامه ورکړي، نو دا به په راتلونکي کې د نه منلو وړ وي.
یو شمېر نور خلک د هانګ کانګ د نوې مشرې کاری لام په اړه شک لري چې د چین د فشار او نفوذ په مقابل کې به ودرېدلی شي او که نه، ځکه چین د هغې د انتخاباتو ملاتړ کړی و.
میرمن کاری لام به سیاسي پور ادا کاندي. دا به د هغې لپاره ګرانه وي چې دومره سیاسي ځواک او رسوخ ولري چې د هانګ کانګ د خلکو د ګټو لپاره ودرېږي.
د هانګ کانګ تجار پیشه خلکو د اورګاډي د پروژې هرکلی کړی دی. د هغوی لپاره په نهایي تمځای کې د چینایي پولیسو موجودیت د اندېښنې وړ نه دی، بلکې په چټکۍ سره د ګمرکي اجناسو د حسابونو تصفیه کول ډیر مهم دي. نسیم ستانیزای
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د دې وخت خبرونه واوریده. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. او اوس د دې برخې همکاران سټوډیو ته راځي، هغوی به تاسو ته د دې وخت خبرونه پیلوي. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجې پیلېږي. موږ تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو.